السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د جدي یا مرغومی 15 او د جنوري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. ټاکل شوی چې د وینزویلا پرځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یوه فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشه یي توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغې توقیف خونې ته لیږدول شوي چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي که نه لویه بیه به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یوه مرکه کې چې پرون د جنوري په 4 خپره شوه ویلي که هغه یعنی د وینزویلا سرپرسته ولسمشره هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویه بیه پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویه بیه. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنوري په 4 کین ارخی رودریګیز د وینزویلا د سرپرستۍ ولسمشرې په توګه له ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې دوی به بیا هیڅکله غلامان نه شي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړې دي. دغه خونه پرون یک شنبه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لورو یوه آنلاین غونډه کې وروستی وضعیت څېړلی دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د مشر عاطف اکرام په حواله راغلي چې د بندرونو تړل د دواړو هیوادونو په زیان کار دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې 3 مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر جګړې وروسته وتړل شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې دواړو لورو ته سوداګرو د لارو د بندوالي له کبله درانه زیانونه ګاللي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي تر هغو چې پاکستاني لورې د دغې لارې د دایمي خلاصون ژمنې ورنه کړي لارې به خلاصې نه کړي. په ایران کې پیل شوی مظاهره 8 ورځې ته وغځېدې. راپورونه او خبرې شوی ویډیوګانې ښیي چې تیر شپه هم په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي. له پولیسو سره د خوډاب راپورونه هم خپاره شوي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو ساچمۍ ګولۍ او اوښکې بهونکی ګاز کاروي. د هرانا په نوم د ایران د بشري فعالانو یوې مجموعه ویلي د اعتراضونو له پایل راهیسې لږ تر لږه 15 وژل شوي. اعتراضونه تیره یک شنبه د ایراني ریالو د بې ساري ښکته کېدو له کبله تهران کې پیل او لمنې نورو ښارونو ته وغځېده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي کیف به دغه اونۍ د روسیې د جګړې د چټکې پای ته رسونې په هدف له اروپایي متحدانو سره دوه غونډې ولري. لومړنۍ غونډه د فرانسې، جرمني او بریتانیا په ګډون د اروپایي هیوادونو د لوی درستیزانو د چې نن دوشنبه د اوکراین په کوربتوب ترسره کیږي. دویمه غونډه سبا سه شنبه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په کوربتوب جوړیږي چې د ماکرون په ټکو اروپایي مشران به د اوکراین د امنیت لپاره په خیژمنې پکې وکړي. زلنسکي تر دواړو غونډو مخکې ویلي هیواد هر ډول احتمالاتو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز د کیف د ښاروال ویتالی کلیچکو په حواله ویلي چې تیره شپه هم روسیې پر کیف هوایي بریدونه کړي. د دغو بریدونو د احتمالي زیانونو راپور لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې زلزله ځپلی وای په خیمو کې د ژمي سړې هوا ته پات دی او ژوند تریخ دی.
ماشومان خو په وجه سړې یا سړې خیمه کې مشي جن اور بلولې شي. ماشومان په یو څه نه نازک کمی په دې خاطر د سینه بغل او په خیر ته به زکام او د شان ماشومان بریښي.
افغان متقاعدین هم وای چې ژمي ستونزې څو برابر کړي.
اقتصادی مشکلات دغه ژمی اوس په جریان کې د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي.
افغان او پاکستانی سوداګرو پرون د لارو پر احتمالي خلاصون خبرې کړې او ویلي دي چې غونډې به دوام ولري.
دواړو فیډریشنونو دا فیصله وکړه چې موږ ټیوزډے باندې نیکسټ میټینګ کوو په بارډر باندې بالمشافه تورخم بارډر باندې.
او ټاکل شوی د وینزویلا پر زول شوی مشر نن د نیویارک کې محکمې ته حاضر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وای چې د هوا د سړېدو له کبله یې ستونزې ډېرې شوي او وای چې په خیمو کې ژوند تریخ دی. دا کورنۍ چې کورونه د اګست 1 په زلزله کې ویجاړ شوي وای چې ماشومان او پخو عمر لرونکي ډیر کسان یې په ناروغیو باندې اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یونیسف ویلي چې په کونړ کې د حرارت درجه له 0 نه ښکته شوي او زلزله ځپلي په همدې سړه هوا کې تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 1 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسېدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خو هوا سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړه. خپلو کورونو ته تللي دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړه یا سړی خیمه کې اوسېږي نه اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر مش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د اورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست 1 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ 12 غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کېږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرمو جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نغدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده. د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی. که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلې دو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي. زکام بېخي عادي شوی دی، ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر 0 ښکته شوی او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلي ویشلي تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، د 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسېدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 وړاندې خبره شوه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.
و موریدل چې سړې هوا په کونړ کې د زلزله زپلو ستونزې زیاتې کړي او ژوند ورتريخ کړي. دا یوازې زلزله زپلې نه دي چې له ناچارۍ څخه سر ټکوي. په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي چې د ژمي پر رسېدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو وایي چې لا یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وورو.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړي ژوند په جدي توګه اغېزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړه نه کورونه لري نه د سون مواد لري، نو دا د ژوند مشکلات د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
په دې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپلې درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یوه میاشت کېږي چې زه سینه بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت شاوخوا 10 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د 150 ادارو لپاره په 50 پړاوونو کې پیل شوی. د وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوی او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس پاتل لسمه په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامی متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز للاري او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم 40 کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان او پاکستان سوداګر پرون د لارو پر احتمالي خلاصون او ورته نورو مسلو سره جرګه شوي وو. دا چې د دوی په دې خبرو اترو کې چې په انلاین ډول تر سره شوی وي څه ویل شوي دي، څه مسایلو باندې بحث شوی، د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان پرون د همدې غونډې وروسته د پاکستان د سوداګرۍ خونې له مرستيال سید جواد حسین کاظمی سره دا مرکه کړې ده.
نو ډیر مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. کمشال لیډو تم دا وسر چې دغه چاچا غډونو کو سوک سوک پکیو د دوه خواو کرا ته موي بیا د محمد پرکو په حالو خبره کو.
نن د ناستې کې فدرېشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیر صاحب، یونایټډ بزنس ګروپ چیف ایس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کورم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ میں دراغوی فیڈریشن چیدے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اغی سرا نن ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شوئے انشاءاللہ چی اغی اخپل حکومت سرا خبروں کو اجازہ واغیس تو زمین فیڈریشن پریزیڈنٹ اخپل باب اقتدار سرا خبریں اکڑے چی بھئی دا جو تجارت سے دے دا معیشت سے دے دا ملک تریر اغا دے نو خام اخا دے سرا دا دوال ملکوں میں اغا و کشیدگی سے کم ہو اغا کم شو مونگا اخپلوں کی کی ناستو او فیڈریشن فیڈریشن دا فیصلہ کو چې مونږ ٹیوزڈے باندې نیکسٹ میٹنگ کو په بارډر باندې بل مشافہ ترخم بارډر باندې
ترخم بارډر باندې ٹھیک ته
او چې کم کنٹینیټر مالونه ولاد کم شوی دي تا ټول انشاء الله تعالی ریلیز کو او دا بارډر کو لاو او ټول ملکونو ته فیڈریشن پاک افغان دوستی زندہ باد نارے سره دا ختم
ٹھیک ته او دا بارډر دوه خجه کم کنٹینر مال ولاد آیا دوه بد نه پورس فیصله شي دوه به پر خو دي شي کر صرف یو سایډ
حکومت سره خبره کړې ده ان شاء الله غریب اجازه راولي او موږ خپل حکومت سره خبره کړې موږ هم اجازه راولو او بارډر باندې بحث مذاکرات به کوو دا ان شاء الله چې کوم ستا کب دي تا غاډي به یو بلتا اړي چې کوم کا پاکستانی التا مریضان دي یا خلک دي ویزیټر التا تلي
سټوډنټان
دي واپس راشي
او جی سټوډنټس
دي سټوډنټان دي هغه مراش او باقي دې فرض کما هغه افغانستان کا سان دي
ٹھیک تو سر دین وڑان کم گوگر په ترکیه کې او په قطر کې د ډېر اوچت پای مذاکرات شو هغه کامیاب نشو اوس کم داسې اسباب چې دا دومره دغه چې دا خبره وره ویلې شو دا دونه غټه خبره شو کامیاب سره
دا 25 کروڑ عوام د پاکستان او 25 کروڑ د عوام د افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام او دا چې دا ډېر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجرانو شو او سرویس پرووایډرز مطلب روزگار مسئلہ دے اور روزگار سے مسئلہ کم جائے کہ راشی مال تبیا ڈیر سی جنا
ٹھیک تھا سر اوپا دے بانے سر باقاعدہ اعلامیہ حکومت لخوا کل پور جاری پاکستان حکومت لخوا دا شاندہ افغانستان خارجہ وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹیوزڈے باندے دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
کل فائنڈنگ را لے مونگ حکومت پیش کچھ آ گئی جوائنٹ ڈکلریشن ہوگی
ٹھیک تو پہلے ٹیوزڈے بانے سے امکان تھے جیسے لگ ڈر مال بوڑ روڑ یا خواہ خواہ کرنا صرف ملاقات پٹنا ان شاء
اللہ آتمن آتمن نہ ملاقات نہ کوشش بتا کہ ٹھیک
تھا جی ٹھیک
آتمن دا کوشش بھائی
دا پاکستان دا سوداگری خونی مرستیال و چیل آزادی راڈیو سرے خبری کولی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنېږو. اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته ټاکل شوې چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشه یي توکو د ترهګرۍ او متحدو ایالتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته ولېږدول شول چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویه بیه به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پرون د جنوري په څلورمه خبره شو ویلي که د وینزویلا سرپرست ولسمشره هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویه بیه پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویه بیه. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنورۍ په څلورمه کین ارخې رودریګز د وینزویلا د سرپرست ولسمشرې په توګه له ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې بیا به هیڅکله غلامان نشي. بل لورته امریکایي پوځیانو پر مادرو د شوي عملیاتو نوي جزئیات هم خپاره کړي. یو لوړ پوړي امریکایي جنرال ویلي د مادرو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي چې دغه عملیات له څو میاشتو چمتووالي وروسته اجرا شوي. د امریکا ولسمشر ویلي تر هغو چې په وینزویلا کې د واک خوندي، مناسب او ځیرک انتقال ترسره کیږي، دوی به د جنوبي امریکا د دغه هیواد چارې په موقت ډول اداره کوي.
لا خبرنو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وړاندې دا راپور ولرو چې په پکتیکا کې د سولری یا برېښنایی یا المریز برېښنا یو لوی پروژه ګټه اخیستنې ته وړاندې شوی، خو اوس راځو دې ته چې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستیو میاشتو کې د پولیسو له لوري د دوی د نیولو او تفقیف پیښې زیاتې شوې. د دوی په خبره دوی نشي کولی چې د کار او ورځنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووځي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر ترکي رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 افغان کډوال نیولي او هغه مرکز ته انتقال کړي چې بهرني اتباع پکې دي او له هغه ځای وروسته بیا خپلو هیوادونو ته ډیپورت کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې میش یو شمېر افغان کډوال وایي د نیولو، توقیف او ډیپورت لویرې آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړې. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمد زی یکشنبه د جنورۍ 4مه ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له اتاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسنادونه لري نیسي 2-3 ورځې په کم کې بعد لکیم نه بس ډیپورټ کوي افغانستان ته.
دی وایي همدا 2 ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارو نه تر استنبول رسېدلی او پولیسو نیولې او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریاله چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي دغلته د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشت ما به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنېدل نه یوازې سخت دي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړي یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوي چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان کډوال چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو وپیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوي کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیې د کډوالو ادارې له دی وړاندې د 13 دسمبر په 26مه راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې له 1,250,000 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي. د ترکیې د حکومت دې ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمېر یې له 2,000,000 کسانو ډیر دی. د ترکیې د کډوالو ادارې په ټکول افغانانو وروسته د نیول شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمېر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زوره ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپل ایکسپانه ویلي وو چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3 لک افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سکل 2.6 میلیون ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندېدو سربېره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، ورو ورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شېبو ته نږدې شوی. وروستی راپور اخلو، هغه دا چې د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پانګونې سره د 2000 کیلو واټ لمریز برېښنا شبکه جوړه کړې ده. ویل کېږي چې دغه شبکه به د مرکز کرنې شاوخوا کلیو ته برېښنا برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو، دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده وه، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لویې تختې نصب شوي دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره 1 کیلووات حرارتي برېښنا په 8.5 افغانۍ وه، اوس د لمریز برېښنا د دې شبکې په فعالېدو سره بیه 8.25 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 95 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال 0 کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي. دا به لوی هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل وبپاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1.5 زره تنه خودلې ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي پخوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې چې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې وه چې هم خلک له خدماتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتون یوه بله ستونزه وه. نو دا چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت ته مده کېږي چې تر 2 میګاواټه پورې لمریز برېښنا برابر کړي، دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پراختیا کې ډېر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پانګونه وکړي، ځکه پکتیکا نهایت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یوه بله ستونزه دا ده چې دلته له ډېرو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کېږي چې لوګي او کثافات چاپېریال ته زیان رسوي. د مرکز خرنې یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
تفاعل کړی ده په میاشت کې امکان یو د کم برق توس نه وتلی. مخکې چې کوم برق په 8 افغانۍ باندې وو، دا برق اوس دی ورکوي په 28 افغانۍ باندې. کارخونو ته ورکوي په 8 افغانۍ باندې برق ورکوي. ټولو مهمه خبره دا ده چې د چاپېریال لپاره د برق فعالول ډېر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډېره خرابه ده.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منظرې آسیا څخه د هېواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لېږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد ادارې مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم دا ده چې انتقالي لاین کارونه هم مخته بوزو. ټول برابر دو هر څه ورته لېږل شوي دي. کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لاین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کړو.
یاد دیوی که څام د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوې برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت ته بیا یاده برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي، خو د مرکز خرنی او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې همې وخت لږوي او هم لوړې